افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موضوع امید زهیر مال حرکت کوي. لومړی خبرونه، د بشري حقوقو د څار سازمان وایل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په دورشل کې پرون ناوخته وی اعلامیه کې کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ هیواد د تعلیمي افتن جوړو مېرمنو پرته د سوکاله راتلونکي تصور نشي کولای. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بې سوادۍ تر ټولو لوړ شمیر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې له تیاره راتلونکي سره مخ کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د نجونو خونځي تړلي وو چې د دې سازمان له قوله د نجونو یو نسل یې لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره د زده کړې پرمختګ او هغه څه څخه بې برخې کړ چې دوی یې غواړي. د بشري حقوقو د څار سازمان روان وضعیت ته د طالبانو د ناحق عذرونو درواغجنو او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړی او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو خونځي او پوهنتونونه پرانیزي. هخوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له منځنیو زده کړو منع شوي دي. دې سازمان دا خبره تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو خونځیو ته ولاړ شي ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1500 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې خونځیو ته لتلو منع کړي او تر خوا یې نږدې درې میاشتې وشوې چې د نجونو په هندونونه هم تړلې دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی برټانیې ته سفر کړی او هلته د برټانوي چارواکو په ګډون د مخکینی حکومت لزن یو چارواکو یو شمیر سیاسيونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ خاغلی کرزی په لندن کې د برټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه چمتو کول خودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي وو او که غیر رسمي. تر اوسه د پخوانی جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه معلومات نه دي خبر کړی. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شل اورنو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته واورئ. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل تستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینې د هډوکي بیلابیلو ناروغۍ لرلي. دا ماشومان افغاني سری میاشتې د سولې کلی په نوم د جرمني خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. د جرمني د سولې کلی مرستندویه ټولنه حالت څه باندې ډیر شو کلو راهیسې د افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي. د ایران قضایه قوې د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعال فاطمه سپهری په 13 کال باندې محکوم کړی ده. سپهری ویلي چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای دی نور لواکه لاس په سر شي. د دې ورور اصغر بیا وایي چې خوري لاس کال د ایران د نظام پر ضد د تبلیغ په تور، 15 کال د ایران له مخالفو هیوادونو سره د همکاري په تور او 2 کال هم خمینی او خامنه‌ای ته د سپکاوي په تور په بل محکومه شوه. فاطمه د ایران د بشري حقوقو له هغه فعالانو څخه چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنه‌ای د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پرون څه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو لپایل سره سم په ایران کې ونیول شوه. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروت څه کال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیات وو. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې په خبره په 2022 کال کې اته لکه 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلي وو. په 2022 کال کې د نویو پناه غوښتونکو شمېر څه باندې 15,000 ته رسیده او تر هغه مخکې کال څه باندې 14,000 وه. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیونه ډیرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادو کې پناه واخیسته. تر اوکراین وروسته د سوریې د کډوالو شمېر زیات وو. بیا د افغانستان چې یو لکه او دیار لزروی شمیر لوړ و. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو نور خبرونه ته جلا شوې. خو لمړی یو شمیر راپورونه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په افغانستان کې د نجونو د خونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه خود لري. کامل هاریس د هم ویل چې واشنگتن به د نړۍ په هر ګوټ کې د خوځو له حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي له شپږم ټولګي ښکته افغان جونې هم په نظر درس وایي ځکه چې برخلیک معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کامل هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. مېرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هېڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیلزاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډیر لنډ راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو دقیقه نیټه تعیین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډیر نه هیلې کړې دي.
د انجونو زرونه په نمړیو ټولګیو کې ماتیږي، ځکه چې دوی پراتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
لشپژم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تیر څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختیا او ترخوای سلګونه کورونه هم ویار شوې دي. اټکل لچې د ونی پورستوي کې به هم د ورختونو یو بل چپه راشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر دوه ورځو ورښتونو لامل په یو شمېر ولایتونو کې د سره مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر شپه ساجر اډو ته وویل
لکه څنګه چې یوادوال کوجیران کې د دوه ورځو را په دی خو زیاتره ولایتو کې د بارونو او اوري شهیدانو متاسفانه په ځینې ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې بلخمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیره ونه شو دا ویل چې ورسته به بیا شمیرې لرسنه یو سره شریک کړي. له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړیدلې دي. د راپورونو له مخې ډیر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي لمن څوړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهدار ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیشندنې د نړیوالو ادارو لاټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په جنوب سیمو کې نن اسمان وریځ وي، خو په ډیرو برخو کې به اسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی، په کندهار کې به تر ډیر لمر وي. خو داسې اټکل کیږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي.
او ردل مو چې ورسته ورځو کې د واورو او ورختونو لامل د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. سکال د ورختونو او بارانونو ترخوا سیلابونو افغانان نه یوازې له مالی لحاظ زیانمن کړي دي، بلکې ترخوای مرګ ژوب له هم اړولې ده. دوه میاشتې وړاندې د طالبانو په خطه درسیدو په چارو کې دولت وزارت خبر ورکړاو چې په هماغه محل کې د دوه اونیو په ترڅ کې نسلو زیات افغانان د سیلابونو له امله مړ شوي وو. تر خوایي زرګونه جی کرنیز ازمکه هم وجاړه شوي وو او سلګونه کورونه هم نړیدلی وو. اوس داسې مهال چې اټکل دی د ورختونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي؟ احمد شیبر دا او یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یو مرکه کې مطرح کړي دي.
خوښنی سره خبر مې واورېدل او د دې سیلابونو وصل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال د سره بخښي موږ یې وتول فقط په عاجله توګه په تش حالاتو کې چې وسته د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلاب چې ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات تفصیل په څلو کې دي. که دلته د دې کورونې نظما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلق ورزی لرګي تری را باسي، چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوس
ګوري د شیبر سره دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، خطرناکه کار ده که چیرې وزن دغه غواړي د سفر وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی له سفر ونکړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چیرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د ژر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب دې وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا د حداقل
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څه هم را روانه ده د وریسو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته. نو هغه کسان چې کورونه د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې باراني ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خواته کی او لوړو ارتفاع ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنې همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولی مدققو چې لارښوونې کولې کله چې اټکل وي او یا هم داسې احتمالات موجود وي چې پر سیمه مو سیلاب راځي نو څه باید وکړي؟
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال کوم چغلې نو ما وځه زادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه په یو جالب لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه او تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. په دې لوبه کې پاکستانی لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نوو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره د درې نوي منډو هدف ټاکلی و چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د اتلسم اور په څلورم تو پورا کړ. د دې لوبي غوړه لوبغاړي افغان آل راونډر محمد نبی وټاکل شو. هغه د پاکستان دوه لوبغاړي اوټ کړه او ترخوای په خپل بریالي اننګ سره افغانستان بریا ته ورسوه. جزئیات یې له بختيار ساحل اور.
د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هړخیزه توګه خوځلې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت اته نیمې بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکي هم منډې تر شلو وانړولې. د توپوهنه د پاڼې تر پای ته رسیدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي او دوه نوي منډې کړې وي. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی اماد وسیمو هغه اتلس منډې جوړې کړې وي، او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د اتلس منډو په جوړولو بریالی شو. د غرض په دې لوبه کې د پاکستان لپاره تیب طاهر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر شپاړس منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لورې وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد، هغه چې د دې سالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په